کوتاس ته هم سلامونه وړاندې کوم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هغو تورونو په اړه څېړنه کوي چې یو د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو ویلي دي چې د فوټبال د فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي او بد سلوکي ورسره شوې ده. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمېر نور غړي یې په تروریزم او فتنې تورن کیږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ اسیا سره د متحده ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نومونه واخیستل. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څباندې لسو نورو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړې وې. د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وشول. د کندهار ټاکنې تر هغه یوه اونۍ وروسته ترسره شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو 23م ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبلیو بوش پلارو. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت 4.5 کلن وو. د افغانستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پر ټویټر لیکلي چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېر تر 3000 زیات بلل کیږي د یوې ایسوې ښځې یا بی بی په برخه کې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بی بی په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور ونیول شو. خو د پاکستان ستري محکمې د اکتوبر په 1.3 نیټه پر هغې لګیدلې تور بې ځای وبله او د هغې د خوشي کېدو حکم یې وکړ. خادم حسین رضوی او پلویانو یې د پاکستان د ستري محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګیدلې چې د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان د قضایي نظام او پوز پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړي او خلک یې تشدد ته هڅولي دي. سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د هغه چینایي ساری کشي جنګ پینګ په خپل سوداګري جنګ کې پر نیوي ورځې اوربند سلا وکړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د نړۍ دا دوه ستر اقتصادي قدرتونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې سیالۍ نوره پراخه نه کړي. سپینې ماڼۍ نن یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې واشنګټن موافقه کړې چې د جنوري په میاشت کې به پر چینایي تجارتي مالونو تعرفه نه زیاتوي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې پر چینایي اجناسو په وروستیو کې په سلو کې لس زیاته شوې تعرفه به چې 2 میلیارد ډالره کېږي په خپل حال پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اوکراین او د روسیې د سمندري ځواک د بیړیو ترمنځ په تور سمندرګي کې د وروستۍ شخړې په اړه لنډې خبرې وکړې. پوتین له ټرمپ سره د خپلو خبرو ډېر جزئیات وړاندې نه کړل. دواړو خواوو پرون شنبه په ارجنټاین کې د 30 سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې سره وکتل. د پوتین له قوله ویل شوي چې په ولاړه او د تاک په ترڅ کې خبرې کړي او د تور سمندرګي د پیښې په اړه یې ځواب ورکړی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم بودی. پمپیو د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ژغ خبریال ته په مرکه کې وویل د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له لومړیو ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم په ارجنټاین کې دی. دا جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پمپیو په جنوبي امریکا کې د چین پر پانګونې اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ ټینګار کړی دی. د راپورونو پر اساس میرمن مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې په روان کړکیچاو د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر دریو بیړیو چې آزوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له څلورشت ماڼوګانو سره یې ونیولې. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اورئ. د روان خبرونې په دوام کې د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو خبر کوي، خو ځینې استازي وایي
نړیوالو ټولنو باندې او پر ناټو باندې موږ دا زغ کوو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي تاسې مخنیوی وکړي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي دي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وشي. په دې حالت کې خپل دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اورزګان کې له جګړه ځپلو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګ کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت سره. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیو باندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کیږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت دا سیداوي جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پریکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوې دي. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلي په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللی او ویلي دي چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید آغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نسته، له دې امله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
و ما اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هغو نجونو د شکایت په اړه څېړنې کوي چې وایي د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون د مسؤولانو له لوري ځورول شوي دي. دا وزارت په عین حال کې وایي چې د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه هم پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ښودلې چې په وینا یې ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخلې په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړېدو وروسته به موضوع له خلکو سره شریکه کړي. هغه وایي له طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچېرې داسې څه موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بېلابېلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه و وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې اصلي ورخودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړي. ښاغلي حکومت دي چې ایران له 2012 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنځمې پورز ننداري ته په خودلي وسلو کې کلاشنکوفونه، توغندي وشتونکي او بلابل سپکي او درنې وسلې شاملې وي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وښ دغه سیوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسو مخنیوي وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هیواد له لوري په ګاونډي هیواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسنادو موندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هیواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافای وایي ایران باید د یو ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت 8:14 شوې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 30 وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې او 10 نور په شاولي کوټ ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
چارواکي وایي لومړۍ پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزی وایي وسلوال طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاودیدونکو توکو ډکړی وو او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډک د موټر بم حمله وکړي چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاودنه کړې او په پیښه کې 30 وسلوال وژل شوي.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وشي. دوی سره یو هنجی قلمه یو ټانک غوښتل چې دغه قیدیره مواد ځای پر ځای پخښي شي او هغه ته دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی او په زیات شمېر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړې. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیت قومندان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار پلی روان و چې امنیتي ځواکونو ورباندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوې او تر ماښامه یې دوام درلود. آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې پراخ فساد شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره تبعیض شوی دی. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمیر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمیرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کېږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبیزامیزه چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمیر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړي توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه له وړه وه. دوی همداشان ګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې یې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارده نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمیرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
په ورزګان کې د پنځه اویا هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي او یا یې هم د بدن غړي له لاسه ورکړي دي خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوي دي. چارواکي وایي چې دې مرستو ته به دوام ورکړي. له ارزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
ارزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د پنځاویا هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته سوي توکي لس زره افغانۍ قیمت لري. حقبین وویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمیر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
موږ تقریبا د پنځه اویا فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان ورته راځي، موږ مسیح ته معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوي ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر شوی یم. دا خو د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات شوي دي او زخمیان او شهیدان شوي دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړې چې مسه مشترک کړي. نو غوړې دي، وړې دي، ورجې، برا، پلمې، چاوي، دا شان سره جګړې خو ډېر ځانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت د ماجرو او د شهیدانو زخمیانو سره کومک وکړي او کار روزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګان سره وکړي. د روزګان ولس ډیر خوار دی.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړی د کورې ودان مجر خلک یو بیا په مجر کې مایبین لرو د مایبینو سره دغه مرسته سویت دا ورج دیو وړی دیو ولدی دا لوبیانو د سیان چای او براو د شان پکې دي دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه مالیږي چې موږ ډیر ارتلرو موږ ولس وی خاصه وچکلیم زپلې د بلی خاصه جنگو کورونه بمباسته وی دی او بیا مایبین لو خلک مو په جنگو کې خوشی وی دی او شسی وی دی چې دا سی وی دی موږ د ټول مو سات صدا فایسیز مستره داسې کومکونه وو
لادی ټول سره سره د ورزګان د کډوالو او بیر تر سنیدونکو چارو اداري مسولین هم له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې دغه ولایت د خلکو لاسنیوي وکړي دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالی هم سخت ځپلی دي د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل
زما پیغام ټول نړۍ ته هم دادی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په دروزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي و ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه سوي دي وو او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري وو
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دي پامن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په ارزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېږي او په خبره یې چې عاجل مرسته اړتیا لري
ازادي راډیو لوونه ترو
او اوس په وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي ستار ټریبیون رسپانی په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سر مقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسېدو ته یې یوه میاشت پاتې ده په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمیر دیارلس تنو ته ورسېد خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلي د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمیر 2401 تنو ته رسېږي ستار ټریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي په ځواب کې ورسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي ورسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې ورسپانه د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا په منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قومندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې رسپانه وایي بریډ جنرال فرانک مکنزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه یې تایید کړي د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري ګارډین او څونورو رسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لوري د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیری د تور یادونه کړې ده او ویلي دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون به په 15 مهمو او عایداتي وزارتونو کې له سی بی آر پروګرام پوری اړوند بنسټونه د تغییر په نامه نوې پروګرام ته واړوي د دغه کمیسون ویاند د شنبه په ورځ یعنی پرون ازادي راډیو ته ویل د سی بی آر پروګرام به د رواني میلادي میاشتې تر پای مخکې او دغه پروګرام پاتې بنسټونه به د دولت له بودیجې تمویل شي تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون وایي چې د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام به د روان میلادي میاشتې تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي د دغه کمیسیون ویان عبدالفرید احمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام له پای ته رسیدو سره به دغه پروګرام پورې اړوند بستونه په 15 مهمو وزارتونو کې د تغییر په نامه د یو نوي پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
اما برازی که ظرفیت هایی که فعلا تاسیس پروگرام
دیوایی د دې لپاره کوم ظرفیتونه چې د دغه پروگرام لاره په حکومت کې جذب شوی د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسیون له نړیوال بانک سره خبري کړی او یوازې د 15 مهمو وزارتونو لپاره یو نوی پروگرام پیل کړی چې د دغه وزارتونو اساسي او حیاتی بستونه تمویل کړي. د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پروګرام په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې په پام کې ول مخې تر 2012 میلادي کال پورې سباند 1500 کسان د حکومت د اساسي برخو د پرمخ بیولو لپاره د ملکی خدمتونو په بیلابیلو سکتورونو کې په لوړو تنخواګانو جذب شي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي چې دغه پروګرام په 2014 میلادي کال کې لماتې سره مخ شو او حکومت وتوانید چې یوازې 160 کسان دغه پروګرام ته جذب کړي. د دغه کمیسیون د ویاند په خبره نړیوال بانک چې د دغه پروګرام بشپړولو ته ژمن و په 2014 میلادي کال کې د سی بی آر د پروګرام 15% بودیجه مسترد کړه. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې په پای کې دغه کمیسیون د یاد پروګرام په شته پیسو په 2018 میلادي کال کې وتوانید چې د 1500 کسانو جذبول بشپړ کړي. اوس چې د دغه پروګرام پای ته رسیدو ته کابو یوه میاشت پاتې ده او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون چمتو شوی چې د 15 مهمو وزارتونو بستونه تمویل کړي، نو د پاتې بستونو برخلیک به څه وي؟ په دې اړه د دغه کمیسیون ویاند وایي پاتې بستونه به د اړوندو دولتي ادارو د بودیجې له لارې تمویل شي، یعنې د سی بی آر له ختمېدو سره به څوک وزګار پاتې نه شي. بلخوا د سی بی آر یا د نتیجو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو پر پروګرام انتقادونه هم کیږي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړي عبدالله قرلق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د سی بی آر د پروګرام لپاره نیت او اراده سم و، خو ټول پروګرام د سی بی آر په واک کې نه و چې پر شفافیت باوري شو، ځکه اړوند ادارې او کمیسیون په کې ښکیل و او په ځینو مواردو کې حق حقدار ته نه رسېده. د ښاغلي قرلق په خبره د تغییر په نامه نوی پروګرام چې د سی بی آر د پروګرام پر ځای په 15 وزارتونو کې پلی کیږي د شفافیت لپاره باید جدي پام وشي.
د بالیوډ پیژندل شوی ستوري پرنیک پریانکا چوپرا او د امریکایي سندرغاړي نیک جوناس د واده مراسم پیل شول. دا مراسم په دریو برخو ویشل شوی دی. د هغوی د واده عیسوي مراسم پرون او هندو مراسم به نن ترسره شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د هندی فلمونو پیژندل سوی هنرمند پریانکا چوپرا به نن له امریکایي سندرغاړي نیک جوناس سره د هندوانو له دود او مذهبي دستور سره سم واده وکړي. نیک جوناس او پریانکا چوپرا پرون د عیسویانو په دود واده وکړ چې مراسم یې ډیر مختصر و او د هغوی د کورنیو غړي او یو شمېر نږدې ملګرو ګډون پکې کړی و. د مسیحیانو له دود سره واده له دې امله جوړ سوی و چې نیک جوناس عیسوی دی، خو نن به د هندوانو د مذهبي مراسمو پر اساس د دواړو واده وشي او راتلونکې اونۍ به دواړه په نوې ډیلي کې ریسپشن یا د واده عمومي مجلس جوړوي چې لری خپلوان، اشنایان او نور خلک به ورغواړي. پریانکا چوپرا پرون پر ټویټر لیکلی، زموږ د واده تر ټولو ښکلی تحفه دا ده چې دوه داسې کورنۍ سره یو ځای شوي چې د یو بل مذهبي او کلتوري دودو دستور ته درناوی لري او عزت یې کوي. د نیک جوناس او پریانکا چوپرا د ننني واده مراسم به چې د هندوانو له دود سره سم ترسره کیږي د هند په جودپور ښار کې د امید پون پلاس ماڼۍ نیول شوې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله د نیک جوناس او پریانکا د امنیت په خاطر د دې ماڼۍ په شاوخوا کې عادي خلکو او خبریالانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. امید بون پلاس د جودپور د شاهي کورنۍ پلرنی قصر یا ماڼۍ ده چې له یوې برخې څخه یې هوټل جوړ کړی دی. د رویټرز خبریال ویلي چې د دې ماڼۍ شاوخوا ته تقریبا 6 هکټاره باغ دی چې ډېر ښکلي مرغان پکې اوسي او منظره یې ډېره ښکلې ده. د رالف لورن په نوم د کالیو معروف کمپنی پرون پر ټویټر ولی کلچ پریانکا او نیک جوناس د خپل ایسوی واده لپاره د دوی کالیا غوستیو. د هند رسنی وایي چې د هندو واده لپاره پریانکا او نیک جوناس د هندي ډیزاینر سبیاساچی له مغازې جامع غوندي. د هند مشهور کرکټر ویراټ کوهلی او انوشکا شرما او د بلی ډیری مشهور فلمی جوړې رنویر سنگ او دیپیکا پدوکونې د واده د ورځې کالی هم سبیاساچی جوړ کړی و. It's a fact, it is no liar. Get more radio rotation than tires. Miss World and Mr. Worldwide, you already know that this thing's on fire. Baby, it's a beautiful, not just famous thing.